روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. نن مو خبر درلود چې د ولسمشر یو ویاند دوا خان میناپال د کابل په دارالامان کې وژل شوی دی. میناپال ډیره موده په زابل ولایت کې د ازادۍ رادیو خبریالو. په دې اړه کوشش کوو چې نور جزئیات هم پیدا کړو له تاسو سره شریک کړو. خو ولایت په ولایت ته راګرځو. وروسته له دې چې طالبانو په وروستۍ یوه میاشت کې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ ونیولې، د ولایت پر مرکز لشکرګاه ښار یې پراخې حملې پیل کړې. د ښار اکثره برخې یې نیولې دي. په لشکرګاه ښار کې د جګړو له کبله بې شمېره ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي. مهم اقتصادي مرکزونه سوځېدلي، ګڼ کورونه له خاورو سره خاورې شوي او ډېر ټپیان د جګړې له کبله روغتون او کلینیک ته تللی نه شي. ځینې خلک وایي چې مړي په سړکونو یا کورونو کې پراته دي، ځکه چې څوک جرأت نه شي کولی چې له خپلو کورونو ووځي. لشکرګاه ښار په وروستیو شلو کلونو کې ډیر آباد شوی و، خو اوس د دغه ښار په خپرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو کې پر لوړو ودانیو تور لوګی ښکاري. زرګونه ښاریان له ښاره په وتلو بریالي شوي، خو لا هم ډیر نور په خپلو کورونو کې بې اوبو او بې خوړو بند پاتې دي. د دې ښار د وضعیت په اړه په دې خپرونه کې د خپلو درنو میلمنو سره چې د هلمندو مدني فعالان دي خبرې کوو. خو مخکې تر دې چې په دې بحث پیل کړو، د ازادي راډیو د پخواني همکار او د ولسمشر د یوه ویاند دوا خان میناپال د تیرور په اړه خبرې کوو. اجمل همداشېبه په سټوډیو کې را سره دی، وبګورو چې د نور جزئیات څه موندلی دي. انصب، د پیښې په اړه څه معلومات تازه ترلاسه شوي دي؟
چې افغان چارواکو تایید کړی ده چې د ولسمشر پخانه ویان د وستي حکومت دی رسنیو د مرکز رئیس توا خان میناپال نن د کابل په دارالامان ساحه کې په داسې حال کې چې په یو شخصي موټر کې د کار خوا ته روان و په ډزو باندې په نښه شوی دی او وژل شوی دی. تر اوسه پورې جزئیات ډیر تازه دي، خو دا هم ویل کېږي چې یو بل کس ورسره ټپي دی. خپله د دوا خان میناپال وژل کېدل په دې پیښه کې تایید شوي دي. دوا خان میناپال د ولسمشر محمد اشرف غني د تیرې دورې د ولسمشرۍ له پیل راهیسې د ده ویان د ویان مرستیال او تل به د ارګ په استازولۍ باندې له رسنیو سره یې معلومات شریکول. په وروستیو څو میاشتو کې نوموړی کس هم د دولت په استازیتوب باندې غږېده او رسنیو سره یې معلومات شریکول، خو یوه نوې دنده ورکړل شوې وه او هغه د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز عمومي مشرتوب و چې خبرې کولې. دوا خان میناپال د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان د تړاو یو له منتقدونو نه و او په دې اړه باندې پرله پسې هم په خپلو ټولنیزو رسنیو کې څرګندونې کولې او هم یې له رسنیو سره کولې. هغه په دې اړه باندې چې پاکستان او طالبان څومره اړیکې لري ډېر ټینګار کوه او همیشه به په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې هم له طالبانو او پاکستانی چارواکو باندې سختې نیوکې کولې.
او همدارس میناپال یوه موده بلکې په کلونو په زابل ولایت کې د ازادۍ راډیو خبریالو.
بله، میناپال اماسي چې موږ ټول دی ژورنالیستان ورسره شناخت درلود، د سره به هم په ټلیفوني تماسونه ټینګول. د یو ښه شاعر او لیکوال و، له اره ډیر ښه شعرونه ویل، ښې لیکنې کولې. د ازادۍ راډیو خبریال و د ډیرو کلونو لپاره. د حامد کرزی د ولسمشری په وروستۍ دوره کې د کندهار ته ولاړ او څو کاله هلته د کندهار د اطلاعاتو کلتور رئیس و. د کندهار د اطلاعاتو کلتور له ریاست نه وروسته بیا راغی او د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند شو. یو بل شم چې له دوا خان میناپال سره تړلی و، په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت ویاندویان یا چارواکي ډیر کم چمتو کیږي چې رسنیو ته څرګندونې وکړي او خبرې وکړي. دوا خان میناپال یوازینی کس و په دې ویاندویانو کې چې په ډیر اسانۍ ورته ټولو رسنیو لاسرسی درلود. ساده سړی و، ساده عمر یې درلود، په اسانۍ ځواب وایه او هر وخت او هر کله یې له رسنیو سره معلومات شریکول. تر اوسه پورې د دواخان مینپال چې یو لیکوال و ویاند او یو غیر رسامي کس و د قتل یا وژنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. خو یوه یادونه مهمه ده چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی و چې دوی به د افغان حکومت په چارواکو باندې بریدونه زیات کړي. دا اوس معلومه نه ده چې د دواخان مینپال قتل دی همدغه خبرداری نه وروسته چې رامنځته کیږي د همدې خبرداری او طالبانو کړی او کنه نور څوک پکې لاس لري؟
البته په کابل کې خصوصا چې کوم قتلونه کیږي د اکثرو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي.
بله، په کابل کې ډېرې هدفي وژنې په وروستیو کې کیږي چې مسؤلیت او پرې څوک په غاړه نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ډېر شدت جنگ روان دی او د دواخان مینپال په څیر باندې ځینې کسان چې هغوی خبره لري، نظر لري، فکر لري او یا ډاګیزی خبرې کوي له خطر سره مخ کیږي. په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې همدارنګه د لیکوالو، فرهنګیانو د قتل او وژنې په اړه باندې مثلا دا پرون موږ له اروزګان نه رپورټ درلود چې په چورې ولسوالۍ کې یو تاریخ پوه، لیکوال او همدارنګه اقتصاد پوه وژل شوی دی او د هغه مسؤلیت طالبانو باندې اړول شوی و، خو طالبانو رد کړه او ویل چې دا کېدای شي شخصي قضیه یو دوی پاړه باندې څېړنه کوي.
بله، د مینپال دغه وروستۍ جمله به مو یاده کړو چې تاسې هم ورته اشاره وکړه. مینپال د دې لپاره چې په خپله هم ژورنالیست و، نو له ځکه یې له رسنیو سره همیشه خبرې کولې، له ازادي راډیو نور رسنیو سره همیشه حاضر و چې خبرې وکړي، د حکومت معلومات و نور معلومات ورسره شریک کړي، برخلاف د اکثرو نورو ویندویانو، خصوصا د ارګ د اکثرو ویندویانو خلاف د همیشه نظر څرګندو خبرې کولې.
څاروان صاحب، د رسنیو خبره راغله، تاسو د رسنیو یادونه وکړه. واقعا د دولت طرف ته د معلوماتو په ترلاسه کولو کې ګڼې رسنۍ وخت نا وخت له ستونزو سره مخ دي. له هغې جملې نه ازادي راډیو هم وخت نا وخت له دې ستونزې سره مخ کیږي او دواخان مینپال یو له هغه کسان نه و چې ډېر کله یې د موږ دغه ستونزه ځوابوله.
پرحال مننه ان صاحب له تاسو کور ودان را به شو بیرته خپرونی ته. د دې خپرونې چې هلمند ته ځانګړې ده، هلمند هم یو هغه ولایت ده چې مخکې مې په سریزه کې یادونه وکړه چې له سخت ناورین سره مخامخ دی، کوڅه په کوڅه جنگ دی، ودانۍ نړیږي، په ډېرو لوړو ودانیو کې اورونه بل دي، ډېر خلک وژل شوي یا ټپیان دي. اکثره جرأت نه کوي چې خپل وژل شوي کسان خاورو ته وسپاري یا ټپیان روغتونونو ته ورسوي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د خپرونې میلمانه دي مدني فعال او لیکوال شریف الله دوست، همداراز بل مدني فعال ښاغلی آغا محمد قریشی، یو سیاسي شنان ښاغلی بلال احمد خپلواک مو هم دعوت کړی دی، خو ښاغلی خپلواک تر دې دمه ټلیفون ته ځواب نه وایي. لیکن دوه نور میلمانه مو ښاغلی یو دوست او قریشی دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دي، دواړو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی قریشی، دا اوس تاسې د لشکرګاه له حاله خبر یاست چې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته، سلام او درنښت. لشکرګاه په ډیر بد وضعیت کې ده، لکه څنګه چې تاسو جریان کې یاست، له تیرو څلورو ورځو دغه جګړه ډیره زیاته ده، څنګه چې ملکی خلک له پخوا څخه هم په ډیرو غټو ستونزو کې راګیر وه. دغه ستونزې څو چنده شوي دي، خلک وژل شوي دي، ان د روغتونونو، د امبولانسونو او هغه خلک چې لا ژوندي پاتې دي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، غوی غذا، اوبه او نور د ژوند امکانات لاسرسی نه لري. هلته دومره بد ورځ ده چې پلار د زوی او زوی د پلار احوال نشي اخیستلی. نو لشکرګاه په ډېر بد وضعیت کې ده. دغه وضعیت لپاره د لشکرګاه د خلکو غوښتنه ده چې حکومت او نړیواله ټولنه رسیدګي وکړي او لږ تر لږه په یو داسې ډول باندې د دغه جګړې چارې مهار کړي چې عامو خلکو ته زیان ونه وړي.
ډېره مننه قریشي صاحب. دو صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په ښار کې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه درنښت تاسو او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او ښاغلي ملګري قریشي صاحب ته. دا اوس لکه څنګه چې قریشي صاحب تاسو په جریان کې یاست، لشکرګاه چې په لوی ناورین کې دی، تر ټولو لوی ناورین دا دی چې روغتونونه تړلي خو پرانیستي دي، درملتونونه تړلې دي، دوا او درمل نه پیدا کیږي، او نو د پرون راهیسې چې یوه ډېره لویه ستونزه د وینه نه پیدا کیږي چې زخمیانو ته ورکول شي. همداسې زخمیانو ټپیان تر ډېره فرصت نه پیدا کوي چې هغه روغتونونو ته یوړل شي. د دې تر څنګ موږ یو دوه لوی بشري فاجعې او ناورینونه نور هم لرو. هغه دا چې میندې د زیږون دپاره روغتونونو پورې نه شي وړه کېدلی، هغه په کورونو کې پاتې کیږي، هغه خپله تلفات لري. او دغسې که تاسې په جریان کې یاست، خپله دغه د کورونا ناروغي چې د دغه ناروغانو مریضان کړي، هغو ته درمل نه پیدا کیږي. په ښار کې خوراکي توکي کم دي. دا اوس د ښار په یوه څنډه کې یو لحظه ښار په طرف کې یو ساعت نیم ساعت کله خلک شان راوباسي، هم د اطرافو څخه دا ترکاري او سبزیجات راوړي، هغه سرواخې نور دوکانونه تړلي دي. نو خلک په ډېر لوی ناورین کې دي. تر ټولو لوی ناورین یې دغه روغتیایي خدمتونه دي.
ډېره زیاته مننه قریشي صاحب. نن په دې ښار کې د غالیو یو مارکیټ، یو لویه ودانۍ ده چې تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي. دا سوځېدلې ده، او تر دې مخکې یو بل لوی مارکیټ و، سوداګریز مرکز و، هغه وسوځېدو. له دې داسې معلومیږي چې ډېری ودانۍ هم نړېدلې یا سوځېدلې دي. همداسې ده،
جګړه په شورځي کې ده، جګړه په مارکیټونو کې ده، جګړه په دوکانونو کې ده، د خلکو په کورونو کې ده. عملاً همدغه مارکیټونه داسې دي چې په یو مارکیټ کې د یو مارکیټ څخه د دولت کسان ډزې قربان کړي، له بل مارکیټ څخه طالبان. یعنی هلته وضعیت دومره ترنګلی دی چې سړی خپله د لشکرګاه ښار خلک په دې نه پوهېږي چې کومه ودانۍ د چا په لاس کې ده، کومه کوڅه د چا په لاس کې ده. د دغه دوه درو مهمو جادو څخه پرته په ټول ښار کې وضعیت دومره ناورین تاوشی دی چې عام خلک هم نه پوهېږي چې یو چا د رشي په تانوي یا په ملکی کالو کې روان نه پوهېږي، دا د دولتي کس دی او که غیر دولتي کس دی. نو په دغسې یوه ګونګه او خطرناک حالت کې بیا دوکانونه هم سوځي، مارکیټونه هم سوځي، او یوازې دغه د غالیو مارکیټ نه، بلکې په لشکرګاه ښار کې دوه درې مارکیټونه اور اخیستی دی چې تر دا اوسه پورې لا هم دغه اور نه دی مهار شوی. په نورو برخو کې د خلکو کورونو ته صدمه رسیدلې، د خلکو مالونو ته صدمه رسیدلې، او خلک په ډېر یو بد وضعیت کې ده. تر دې اندازې پورې لکه مخکې چې دوست صاحب یادونه وکړله چې په ټول ښار کې په یو دوه درو کنجونو کې نانوایانې دي، هغه هم په ډېر لوړ قیمت باندې جوړي وکړي، او خلک رسېدګي نسي کولی چې ډوډۍ ځانته یوسي. ځکه دا جګړه داسې وه چې ځله لشکرګاه ته راغلې وه، بېرته به مهار شوې وه. دا دل د خلکو د توقع خلاف لشکرګاه ښار ته جګړه داخل شوې ده، او دغه د خلکو په کورونو کې، د خلکو په سوداګریزو مرکزو او مارکیټونو کې، او د خلکو په شخصي ملکیتونو کې جګړه روانه ده.
بله صاحب، ډېره مننه. دا شیبه سیاسي چارو شنونکي بلال احمد خپلواک هم د ټلیفون له لارې را سره دی. خپلواک صاحب، تاسو مرکلی وایم، ښاغلی دوست او قریشي د لشکرګاه وضعیت څنګه توضیح کړ؟ هغه مصیبتونه او مشکلات چې خلک ورسره مخامخ دي، او کوم تاوانونه چې پیښ شوي دي، دې ته اشاره وکړه. تاسو که د جنګي وضعیت په اړه ووایاست چې فعلا موقعیتونه څنګه دي، طالبان په کومو ساحو کې دي، دولتي ځواکونه په کومو ساحو کې دي، په دې تیرو څلورو ورځو کې چې په ښار کې دواړه خواوې زور ازمویي، تر اوسه پورې د دوی په مورچو کې او د دوی په موقعیتونو کې تغییر راغلی دی او که نه دی راغلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارزونه مخ کې تاسو ته او ستاسو د ازادي راډیو د لارې د افغانستان ټولو لسته، بلکې ټول نړۍ مسلمانانو ته، انسانانو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. وکنم د هلمند ولایت وضعیت، خصوصا د لشکرګاه ښار وضعیت په دومره بد حالات کې دی چې د خلکو نه سر خوندې دی، نه مال خوندې دی. هغه تجارانو جنسونه وسوځل سول، دوکانونه وسوځل سول، او بلند منزلونه ونړېدل په بمباروي کې. یعنی یو ډېر بشري ناورین دی، ډېر یو بد وضعیت دی هلته. دا چې دوه شپې مخکې افغان امنیتي ځواکونه کمانډویان هلمند ولایت لشکرګاه ښار د دغه حالاتو د کابو کولو لپاره تللي دي، نو تر اوسه پورې داسې پرمختګ نه لري. د سیمې دوی ته کنټرول لاندې نه دي راغلي. ښار وسم د طالبانو په کنټرول کې دی، خو یوازې دا دی چې طالبانو تر اوسه پورې څو وخت ځان سکوت کړی دی، په خاطر د دې چې کمانډویان دي هلته دوی په تلفات کې ډېر دغه ډېر چې شي ویني جنگ ککوي، دوی ډېر دغه ویني تلفات ویني طالبان. نو په دې خاطر باندې په کورو کې زی پر ځای سوی دی په بلند منزلو کې زی پر ځای دی طالبانو د کومندانۍ او د ولایت ترمنځ چې کوم سړک دی تقریبا 2 کیلومتره یا 3 کیلومتره کېږي دغه سړک یې خوش کړی دی چې د کومندانۍ او د طالبانو د ولایت ترمنځ رابطامت کوي خو نورې سیمې ډېرې نه دي نیولي طالبان اوس جنګ نه باندې کوي پر بعضې سړکو باندې افغان امنیتي ځواکونه یا کمانډویان ګرځي خو طالبان دغه مقاومت نه کوي ورسره او تېره ورځ خپله طالبانو په خپل منځ کې خبرې په مخابرو کې سره کولې چې دا مشران دي د دغه څخه ووځي د لشکرګاه ښار څخه ووځي چې کمانډویان راغلي دي یعنې د دوی هغه مشران چې دغه کړی دي چې هغه د ښار څخه ووځي خو نور کورو کې ټوله طالبان ځای پر ځای دي او د خلکو د دغو څخه استفاده کوي د کورو څخه استفاده کوي او بلند منزلو کې ناستې او بعضې ځایو کې چې بیا د حکومت لاسرسی کېږي هغه سیمې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي هلته هم دوی امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي د خلکو د دغو څخه یې مورچې جوړې کړي دي د جایدادو څخه یا د کورونو یا بلند منزلو څخه یې مورچې جوړې کړي دي نو اوس دواړه یو بل ته په خزا کې سره ناستې نو نن سهار په لشکرګاه ښار کې د سایبري مارکیټ په نوم باندې یو مارکیټ دی چې هغه اور اخیستی وو د خلکو جای ده دغه وه مالونه پکښې کې وه د غالیو مارکیټ وو چې غالۍ پکښې خرڅېدلې او نور موبایلونه وو نور شیان پکښې خرڅېدله دې اور اخیستی وو تقریبا په میلیونو روپۍ خلکو ته زیان ورسېدی نو وضعیت ډېر بد دی در اوسه پرې هېڅ کنټرول نه دی پر وضعیت باندې راغلی پر حالاتو کې هېڅ نه ده طالب په لاس کې دی در اوسه کنټرول مکمل نه ده
ډېره مننه دوست صاحب په داسې حالت کې د ټولو جنگي قوانینو خلاف عمل دی دا چې ښکلي خواوې د خلکو له کورونو استفاده کوي د خلکو په کورونو کې اړوي یا د دوی له بامونو څخه ډزې کوي یا په کورونو باندې بمباري کېږي په دې اړه ستاسو تبصره څه ده او له ښکلي خواوو څه غواړئ
ډېره مننه رښتیا هم جنگ په ښار کې دی او د کورونو کې دی د خلکو په مارکیټونو کې دی دغه اوس د شار تړلې دی او په میلیونونو ډالر خلکو ته ساره او تاوان اوښتې دی د دې تر څنګ شپږ تلویش وو تلویش درجې د هوا ګرموالی دی خلک د کورونو څخه وتلې دي دا نه خیمې لري او نه هم د باد سرپنا لري او د جنگ قوانین هغه خو واضح معلوم دي چې دا ما تاسات او دولس باید سپرنسی دوی چې کمار لار بل سره لري هغه ورته وګوري خو د ولس باید قرباني نسی زموږ ځکه هم دا دی چې د ولس سر او مال باید خوندي سي دغه اوس برق نسته خلکو چې کوم برمې استلې دي اڅاګان لري دغه څه خوب نه سره استلې د چشاک وب هم نه پیدا کیږي پاک وب خو پرېږده ماشومان دي دا اوس کوچنیان د نسناستو په سال ناروغي باندې اخته دي چې مختوله د زخمیان لپاره د وینې د غنستلو دا غو څوک هم وفي د زاړه سنجري او سپنسري چې دي دا هم د خپل زړوالي په سبب باندې د خپل رقم ناروغي سره اخته دي نو په مجموع کې کسرې وای د بشري ناورین هغه اوج دی په لشکرګاه کې نو پر شکیلو غارز موږ ځاغ دادي چې رحم وکړي پر خلکو باندې خلکو ته د سر او مال ځان مرسوي تاسې که د ځان لپاره هر ډول خپل هدفونه لري هغه ستاسې کار دی خو موږ اصلا دغه د ولس خوندیتوب ته باید توجه وسي او دوی ته فرصت ورکول سي چې د خپل ناروغان تر روغتونو پورې ورسوي او کوم مریضانو ته چې وینې ته ضرورت لري چې دا نن اشد ضرورت وو وینې ته شته چې په روغتونو کې چې وینه پیدا سي د زخمیانو لپاره همداسې د هغو میندو لپاره چې اولادونه زیږوي دغه د لوی ناورینه سره مخ دي او دا سپین ږیرې او سپین سرې نو داسې خوراکي توکي نشته د دغو لپاره چې دوی رحم وکړي پر خلکو باندې دوی ته دې فرصت ورکړي دوی دې هدف نه ګرځي او دوی ته دې د ساکښولو د ژوند کولو وخت ورکړي
بله ډیره مننه قریشی صاحب مخکې ښاغلی دوست ویل چې ډیر خلک بې ځای شوي دي څومره خلک به بې ځای شوي وي یعنی لشاره به وتلی وي او ښاغلی دوست اشاره وکړه چې هوا ډیره توده ده 45-46 درجې ډیره وقنه چې ډیره توده هوا ده او په دې حالت کې آیا هغوی کومه سرپناه به فکر کوي پیدا کړي وي او که به په دښتو په سړکونو پراته وي
یو شمیر هغه کمې کورنۍ چې یا په حکومت کې پیسې پیدا کړې دي، د زینو لارو پیسې پیدا کړې، یا خپل پیسې لري تجارت دي، بډای خلک دي، هغوی خپل کورونه کابل او ځینې نورو امن سیمو ته انتقال کړي دي، یا کندهار ته تللي ځینې امن سیمو ته. خو هغه غریب او بیچاره خلک اکثریت یا ولسوالۍ ته تللي دي، یا د لشکرګاه شاوخوا کې یو امن ځای ته تللي دي. خو داسې ډېر شمېر کورنۍ اوس هم په لشکرګاه ښار کې چې یو ساعت یو ځای وي، بل ساعت بل ځای وي. داسې حالت هم د لشکرګاه خلک ویني هره ورځ چې ښځې لڅې پښې، ماشومان لڅې پښې، سپین ږیري لڅې پښې، ناروغان لڅې پښې، له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي. زما دوستان هلته سه، هغوی یو شپه یو ځای وي، د ورځې بل ځای وي، چې هر چې کورو ته جګړه ولاړه شي د دوستانو کورو ته ځي، که د دوستانو کورو ته جګړه ولاړه شي بیا بل ځای پناه وړي. یعنی دغسې یو بدبخت وضعیت دی هلته چې سړی هېڅ نه پوهېږي چې موږ کوم لور ته روان یو، او اخر به د ملکیانو او د عامو خلکو په سرنوشت باندې شی کېږي.
مده مننه کورودان مختر دي چاوریدونکو ته ورشو. شاغل خپل وکله تاسو ته یو بل پښتنه هغه ده چې دا یادونه وشو چې تاسو په خپل ویل چې ځینې سیمې کوماندوز واکونو نیولې دي، مثلا هغه عمومي سړک تاسو یاد کو دي، قومندانه یو دي ولایت ترمنز هغه سړک چې دا دواړه برخې سره متصلوي، نو آیا په دې منځ کې ټپیانو ته زمینه مساعده شوې ده؟ آیا هغوی اوس کولی شي چې تر روغتونه پورې ولاړ شي؟
خبره داسې ده چې یوازې خو ټپیان خو په داسې سیمه کې یوازې نه دي پراته چې هغه یوازې پر دې سړک پر غاړه باندې وي چې دغه سړک
منظور مې هغه سیمې دي چې هماغه سیمې دي، هغه کورونه دي چې د دې سړک په شاوخوا کې دي، طبعاً چې په ټولو ښار کې خو به تصفیوي عملیات نه وي پیل.
نه نه په ټول ښار کې دغه نه دي سوي، خو بیا هم دغه سیمه چې یوازې دغه سړک ته تویتر کنټرول لاندې دی چې هلته دوی د کومانیو د ولایت ترمنځ رفت آمد وکړي، عام ولسونو ته زمینه نه ده مساعده. خو بیا هم که پر دوی باندې ټکان کېږي، برید کېږي، نو امنیتي ځواکونه خو همدغه ته سینې سپر کړي دي، هغه خو ولاړ دي ورته یا په زرې موټرو کې تیریږي په ټانګونو کې. نو د هم ولسونو دپاره خو زمینه نه ده مساعده چې هغه ووځي. داسې کسان سه چې په کورو کې شهیدان ورته پراته دي، د خپل شهید تر اجرې پرې نسي وړلی چې په اجره کې دفن کړي، دغه کې خاور کې وسپاري. او زخمیان ورته پراته دي چې هغه لکه دو صاحب چې وویل چې هغه د وینو ته شدیده اړتیا لري، هغه زمینه نه ده مساعده چې څوک راووځي دا یو مریض ته وینه ورکړي، نه په شپخانه کې وینه پیدا کېږي، او نه هم تر شپخانې پورې زمینه مساعده ده چې خلک تر شپخانې پورې خپل مریضان انتقال کړي هلته ویسي. نو خلک به ډېر بد وضعیت کې دي، ډېرې ستونزې لري، ډېر مشکلاتونه لري. هیله ده چې که ډېر وخت نسي کولی، موږ د دواړو لور څخه د جنگ د شکل خو څخه دا هیله ده چې د یو ورځې څلورویشت ساعته دپاره یا اته څلورویشت ساعته د دوو ورځو دپاره اوربند وکړي، تر څو دا خلک که د سرپناه ځای لري که نه لري، خو د شتو ته ووځي، ریګ ته ووځي، یو بل ځای دی، یو بل قریب کره، یو دوست کره ولاړ شي. هلته په اوس هم په لشکرګاه کې بعضې کورونو کې چې امنیت ډېر خراب دی، بعضې ساحې چې هلته ډېر ټکو ټکو جنګ نشته، خلک ورغلي دي هغه کورو ته. په یوه کور کې پنځه کورنۍ هم اوسېږي، په یوه کور کې لس کورنۍ هم اوسېږي. هلته مجبوره دي خپل قریبانو خپلوانو ته ځای ورکړی دي چې وضعیت هلته ډېر بد دی. نو زما هیله ده چې دواړه لوري که تل اوربند نسي کولی یا دغه دوام نیسي، دا جګړه دوام نیسي، نو د دو شواروز د پاره یا یو شواروز د پاره د خلکو ته ټولو ته خبر ورکړي، دوی لارې باندې خلاصې کړي چې تر څو خلک د ښار څخه ووځي، بیا دوی هلته خپل زور سره وازمایي. نور هر څه د بینه ولاړه، هر څه خراب شوي دي، که نور جنګ کېږي نور به هم خرابېږي. د خلکو مالونه لوټ سوله، د خلکو کورونه بمبار سوله، د خلکو ګور کورو څخه اوس داسې شوي دي چې سنگرونه جدي جوړ شوي دي، دیوالونه یې نړېدلې دي، د کور د اوسېدو خونې نړېدلې دي. یعنی ډېر بد وضعیت کې دي. نو هیله ده چې دا دواړه لوري د څو وخت لپاره اوربند وکړي، د خلکو ته زمینه مساعده کړي چې هغه ووځي، یا نور ولایتو ته ولاړ شي، یا اطرافو ته ووځي، ولسوالیو ته چې هلته جنګونه نه وي، وایي خوندي ځای ته ولاړ شي، تر څو هلته مالونه خو دلته لوټ سوله، خو یوازې هلته یې سرونه بچ شي.
بله ډیره مننه. شغوښتنه ده که شکیلی خواهی ومنی. او په نور دنیا کې هم داسې ده چې کله جګړه ډیره تیزه وي او یو خوا هم نه بریالی کېږي، نو بیا موقتی اوربند کوي، حداقل د ملکیانو دومره خیال ساتي دومره توجه ملکیانو ته کوي چې هغوی حداقل خواړه ترلاسه کړي یا درمل ترلاسه کړي یا خپل سرونه وباسي. له لنډې خبرتیا وروسته تاسې درنو اورېدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوم. او زموږ میلمانه دي مدني فعال او لیکوال ښاغلی شریف الله دوس، مدني فعال ښاغلی آغا محمد قریشي، او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی بلال احمد خپلواک.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ټلیفون شمیرې د 0992235340 بل شمیره د 0978225055 د سکایپ له طریقې هم کولی شئ لمر سره تماس ونیسئ. رادیو ډاټ ازادي اول د ټلیفون له لارې یو اوریدونکی دی، تاسو ځان راو پیژنئ. ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ. مهرباني کوئ صاحب، شاید زما ژغ نه اوري او دوی هم خبرې نه کوي. د سکایپ له لارې هم یو اوریدونکی لرو، تاسو ځان راو پیژنئ.
سلامونه اونې کې هله محترم تاسو ته استاذو ملمنو
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ، له کوم ځای؟
کابل نه مې اړیکه نیولې، محیدین خبرې کوم.
شاه محیدین صاحب مهرباني.
مننه. لکه څنګه چې میلمنو ویلې، دغه د جګړې اور په هلمند کې ډېر شوی دی او متاسفانه چې ټول تلفات ملکی خلکو ته اوښتي دي. نو حداقل که نور څه نه وي، هغه د ملکی خلکو لپاره د یو ورځ یا یو څو ساعت اور بند وکړي چې د ملکی خلکو لپاره لارې خلاصې شي او دوی خپل زخمیان او مړي خپلو ځایونو ته ورسوي. نو دغه غوښتنه مې وه.
ډېره مننه محیدین صاحب. کور ودان بل اوریدونکی لرو، تاسو ځان راو پیژنئ. آزادي رادیو.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
پاتین خبرې کوم. لږ نه دی، ما دا هغه د ارزو ده د کوم اعلان چې سمې سعادت کړی چې باید چې تاسو لکار او تیا او خار خاري کې موږ ډېر شدیده جګړه کوو. نو دا چې په کاو له کاو خلک باید چې لکار ولې تای نه وځي لکار خو تای د ورځې اتې دی وریار په باغران کې خپل مشاکره کې ورې طالبان په دروازې د کوټه کوټه دی ورځې ور سره معلومه چې دای له کاو له کاو خلک باید خدای دې خپل واته سو نفره لکار نشي استل خپل اسکر او دا غادي و باید اتې دی ورې او لاس باغران کې خپل مشاکره کې
مننه. سیسو خبرې دې مه تکراروه، یو ځل دې وکړې، عین خبرې دې بیا بیا تکرار کړې. ډېره مننه. بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو او خوشاله به شو چې د هلمند خپل اوسیدونکي ټلیفون وکړي، د خپل سترګو لیدلی حال بیان کړي. مهرباني کوي آزادي رادیو. مهرباني کوئ، د تاسو ټلیفون لکه چې قطع شو. خیر، بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي رادیو د خبرونه ولایت په ولایت ده او هلمند ته ځانګړې ده. اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. متاسفانه چې د دوی ټلیفون قطع شو، خو بل یو ته به ورشو. ځان راو پیژنئ. لرادیو لری شئ، لرادیو لری شئ، کنه بیا مجبوریږو چې ستاسو ټلیفون قطع کو. لرادیو لری شئ لطفا. خبری اوکی وس.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت اوسئ. اجازه ورکئ چې د هلمند خپل اوسیدونکي ټلیفون وکړي. تاسو د کله د کندوز نوبت راغی، بیا تاسو ټلیفون وکړئ. که د هلمند په ځانګړي ډول د لشکرګاه اوسیدونکي ټلیفون وکړي، نو خوشحاله بسو. مهرباني کوئ، آزادي رادیو. له رادیو لرې شئ لطفا، کنه بیا مجبوریږو چې ستاسو ټلیفون قطع کړم. خیر، دوی هم لکه چې ټلیفون ته ځواب ونه وایو او د ټلیفون اواز یې ټیټ نه کړو. د سکایپ له لارې یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي رادیو.
سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته، هغه خواږه ملګري چې آزادي نه زما ستا اواز ته غوږ دي، او ټولو مینوالو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. دا وخت نیکمرغه.
مهرباني کوي. مهرباني له کوم ځای؟
قربان دې شم سروان صاحب، زه خو اسدالله صافی هم د لغمان نه یم. راځم سروان صاحب، ګوره هلمند چې موږ څومره فکر کوو کنه د ډیرو غټو ولایتونو نه یو ولایت شمیرل کیږي چې ساروان صاحب محترم دې ته قوي اداره پکې.
الی اواز مو ناوریدل کیږي متاسفانه.
پر دې ساروان صاحب د ما واس خو درځي سم
ما واس مو راځي خو په منځ کې قطع کیږي ادامه ورکړي.
مننه ساروان صاحب زما لن نظر دا ده چې هلته پردي بچي وژل کیږي. ساروان صاحب محترم ولې پښتنه نشته ده؟ دا چې قومندان د امنی او ولسوالو دا ټول مونږ ته هسې دا رسنیو ته ټولو ته بس دوکې ورکوي چې په هغې کې آرامي ده. دا اوس هم زه د اردو سربازانو سره ملګرو دوستانو ته مونږ خپلوان دي هلته په هلمند کې زنګونه مورته ووهل. ساروان صاحب هېڅ حالات ډېر خراب دي، بس ورور عوام بمباریږي.
انټرنیټ کې اردو د طالب ځوانانو جرګې افغانانو جرګې پر قتل عام کیږي. دا خو یې تازه خپله ولس مشر غني ملامتوم چې سوله یې ونه کړي. ډول یا زه پر مخ خرابوم یا د زده جوړوم پولیس پکې کړبان تر کنه راغلی وای. خو راځم اصلي موضوع ته فرمان صاحب، او زما د ملت سوال دی چې دا هر دا رسم فلا چې درنه وای ملت هغه سره ولاړ فلا درنه ده. اوس د معلومې طالبان فلا درنه ده، حکومت هغه ته وسپاره چې ځوانان بلنه شي. خو ته خلي ولایت
مننه ډیره مننه. اواز مو ډیر واضح نه دی خو هله چې زموږ میلمانه ستاسو په خبرو پوه شوي وي. اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی قریشي صاحب، ستاسو تبصره څه ده؟ لومړنی اوریدونکي خو د اوربند غوښتنه وکړه، دا غوښتنه خپلواک صاحب هم وکړه چې حداقل یو موقتي اوربند دواړه خواوې وکړي. دا چې فکر کوي چې دواړه خواوې په اوسني حالت کې چې په کوم حالت چې فعلاً په لشکرګاه حاکم دی، په داسې حالت کې اوربند ومني؟
زه فکر نه کوم چې یو لنډمهاله اوربند هلته شونی وي، او دواړه لوري ډېر په زور کې دي او هغوی جګړه کوي، او په دغسې یو حالت کې فکر کوم لنډمهاله اوربند ممکن دی. خو دغه ستونزه ورته په کندهار کې هم شته، خو ممکن په یو څه تفاوت باندې دې ته ورته په بغلان کې دغه ستونزه ده، او په د هېواد په ګوټ ګوټ کې دغه مسله ده. کچیرته موږ غواړو چې یوې ښې حل لارې ته ورسېږو، غدا ده چې ټول افغانان په یوه ژبه ووایي چې جګړه د حل لاره نه ده. کچیرته جګړه د حل لاره وایي، تیرو 40 کلونو کې به افغانانو ډېر ښه ژوند لرلی. ښه خبره دا ده چې ټول لوري توافق وکړي، او په دې باندې توافق وکړي چې د مذاکرې میز یوازنۍ د حل لاره ده، او د مذاکرې پر میز باندې موږ یو حل لارې ته رسېدلی شو. نو موږ ډېر امیدوار یو چې هم په افغانستان کې سرتفری اوربند وسي، چې هم د هلمندیانو او هم د هر افغان سر خوندي سي، او هم په ځمن کې د مذاکرات له لارې موږ د افغانستان دغه اوسمهاله او بحراني جګړه او لانجه حل کړو، او یو باثباته یو منظم سیستم ولرو چې ټول خلک پرې راټول شي او ټول خلک قناعت پرې ولري.
بله سلامت اوسه. شغله دوست بل اوریدون کې مو ویل چې د پهلمن کې د میوان قلو اردو قماندان وویل چې خلک دې له شاره ووزي. د ده په نظر دا ښه غوښتنه نه ده، باید خپله اردو دې ووزي، ځواکونه دې له شاره ووزي. فکر کوي چې دا مناسبه حل لاره ده؟
یا زه اصلا جالبه ده چې د ثانیت سړی ګوري طالب وای د حکومت ته ساحیه څه ووزي، حکومت وای د طالبان ته ساحیه څه. عملا دغه خبرې دې دا اوس وسوله ساریان دي چې چیرې ولاړ شي، پرمځکه باندې ځای نشته. نو هغه ته د دې ځای یې سوزه، دا وایي د یې ځای یې سوزه، او چیرې ولاړ شي؟ تاسو وګورئ دغه اوس په عمومي توګه ښار ور اخیستی دی. دا اوس ور شروع دی پر ښار کې، ور ګل سوی نه دی. دا اوس هم لمبې بلیږي، او دا چې څومره غزیږي، او قرباني ولس دی، قرباني ولس دی، یا ړندې بمباری دی، یا ړند پیرونه دی، یا هغه ډول چې دی. نو دغه اصلا د لاره نه اوس لګوره کچيري دا کومندان صاحب دا خبره کوي. نو ته خو به امکانات لري نړیواله ټولنه به دې تر شا ولاړې. دغه خلکو ته پاره چې ته ووزه، دغه لپاره لږ تر لږه یو خیمه لري چې هغه د باندې ووزي. دا اوس په کوڅو کې د دیوالو سایه ته ناستي، یا د یو درختي سایه ته ناستي، ماشومان مریض دي، پر کم رقم ناروغي اخته دي خوراک نه لري تشاک نه لري د تشاک پاک او بخو ډیر حتی د تشاک به هم نه لري وچه ډوډۍ هم نه ورسیږي بیا هم هلته دغه سیمه ییز دودونه دي چې یو د بل لاسنیوی کوي چې هغه وګوله ډوډۍ شرکي په یو کور کې وکړې هم شته دا خپل دغه ډېره لویه تجمع رقم رقم ناروغیو مریضیو لامل کېږي او د اوږدمهال دپاره خپله دا یو لوی ناورین رامنځته کوي. نو زما په ټولو کې پر نړیوالو مرستندویو ټولنو غږ دی چې د خوراکي توکي واسطې د دې ناورین د روغتیایي ټولنو مې غږ دی چې درملو دوا واسطې او د وینې په برخه شي او پر شتېلو غارم غږ دی چې د ولس سر او مال ته پام وکړي او ولس نور قرباني نه کړي.
ډېر مننه ښاغلی خپلواک. د وروستي اوریدونکو چې هغه هم خپلواک نومیږي او همیشه له هرات ټلیفون کوي او همیشه هم د طالبانو ننګ کوي. دوی ویل چې ولسمشر غنی ملامت دی چې اوربند یې ونه منو او سوله یې ونه کړه، او دوی دا هم ویل چې هغه خوا چې پلای درنه وي هغه خوا ته دې ټوله واک او قدرت ور وسپارل شي، دا بل خوا دې له واکه تیر شي، او د دې په نظر وس طالبانو پلای درنه ده حکومت له حکومت تیر شي. ورته دوی ته څه وایست؟ تاسو مر سره موافق یاست؟ بلال احمد خپلواک صاحب
ډیرو بخښه ما فکر وکړ بل چا سره.
بله تاسو ته
خبرې کوي،
مهرباني.
او ډیرو بخښه که تاسو وری دا سوال تکرار کړئ.
روسي اوریدونکو ویل چې ولسمشر غنی ملامت دی چې سوله یې ونه منله، او بلې دا ویل چې هغه خوا چې پلای درنوي نو بل خوا دې واک ور وسپاري، د ده په نظر د طالبانو پلای درنه ده حکومت له حکومت ته تیر شي او طالبانو ته دې واک ور وسپاري.
دا به ممکنه نه وي او دا به د حل لاره نه وي چې طالبانو ته واک ور سپارل کېږي. دلته موږ یو وردلرو، دلته یو منظم سیستم شته، یو منظم سیستم ته. او پس بل خبره دا ده چې دلته شل کاله خلکو قرباني ورکړي دي د بیان د ازادۍ لپاره، د جمهوریت لپاره، او نور دغه لاسته راوړنې چې په دې حکومت کې شته د دې لپاره ډېرې قرباني ورکول شوي دي. دا که شل کاله بعد برته طالبان ته واک ورسپارل کېږي او عین هغه د شل کالو مخکې موضوع وي، څلورویشت کاله مخکې چې طالبان پر سر د قدرت وو، نو بیا د شل کالو قرباني هیڅ معنا ونه درلودله. نو ښه خبره دا ده چې دواړه لوري په خپل منځ کې سره کښېني او توافق وکړي، پر یو داسې حکومت باندې توافق وکړي چې د دواړو څخه یو تر خپل غوښتنو تېر شي، څخه بل لوري تر خپل غوښتنو تېر شي، او یا که هغه څه نسي کولای دوی دوه واقعا موافقې ته دواړه لوري نسي سره رسېدلی. ځکه د قطر خبرې وې چې دواړه سره کښېنو څلسو میاشتې جریان وکړي، خو تر اخره جنگ نور شدت ومندی خو لاسته راوړنه نه درلودله. نو زما په نظر ښه خبره دا ده چې وساده زیاتې سیمې اوس د طالبانو تر ولکې لاندې دي. په خوا کې طالبان دا ایده درلودله چې موږ شارونه یا ولسوالیانې ټولې د حکومت سره دي، یکه انتخابات کېږي یا چش کېږي، نو دا به دوی په ګټه باندې ارته کېږي یا سیستم ګرده د حکومت په لاس کې دي. ښه خبره به دا وي چې په ټولو ولسوالیو کې او په غټو کلیو کې په ولایتو کې انتخابات وسي، داسې انتخابات وسي چې هغه شفاف وي، او دغه څخه یو لویه جرګه جوړه شي او لویه جرګه د افغانستان لپاره تصمیم ونیسي، او د افغانستان سرنوشت هر وخت که د افغانستان ولس خپله نه وي معلوم کړي، د بهرنیانو معلومېدل هر وخت د افغانانو په زیان تمام شوی دی. او دلته هیڅوک هم په افغانستان کې نه غواړي چې دلته د بهرنیانو لاسوهنه وکړي. طالب هم د دې څخه ډار لري چې په د اوسني حکومت خارجان سپورتي، نو دلته د بهرنیانو لاس لري، بهرنیان به دلته استخباراتي او نظامي او نور حضور دلته ولري. نو موږ هم دا نه غواړو، ولسون هم دا نه غواړي، شاید حکومت کې بعضي کسان وغواړي بعضي به نه غواړي. ښه خبره دا ده چې د ولسونو په لاس باندې قدرت ورکول سي، ولسونو ته د افغانستان د راتلونکي لپاره سرنوشت افغانستان ولس خپل وټاکي.
بله، نو آیا طالبان په انتخاباتو باور لري؟ خو همیشه انتخابات رد کړي دي.
خو طالبان زما په نظر په دې بې باور دي چې که ټول سیستم د حکومت سره وي او ارته د حکومت سره وی مشت ته د وسه پاترا په کلی کې ژوند کړی دی او هغه خلک زموږ څخه د اطلاف او د کلی خلک راڅخه راضی دي هغه د رای پور کولو به خینه پویږي هغه په دې شی باندې کین نه لري هغه انتخابات څنګه راوځي د شهرو خلک رای استعمالوي او هغه اکثر د حکومت په ګټه باندې استعمالوي نو زه وایم چې ټول خلک یعنی جبرسي د افغانستان ملت ته تقریبا در 50% اضافه خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي چون چې په دې کې زیاته برخه د طالب تر ول کې لاندې د فشارو کې به 11 میلیونه کسان ژوند کوي نو افغانستان 30 میلیونه نفوذ لري
ډیره مننه مننه خپل واتساپ اوس تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو ډیر خلک به ځای شي ويم دي په دې خبرونه کې دا یادونه وشو او شاید ډیر خلک دی اوغو ساحو ته تللی وي چې د طالبانو په کنټرول کې دي لکه ولسوالۍ دو صاحب آیا په دې اړه معلومات لري چې د طالبانو ساحو ته چې خلک تللی دي طالبانو له خلکو سره څه مرسته کړې ده د خوراک د سرپنا یا په بل برخه کې اوس خو لکه څنګه چې مخکې خپلواک صاحب ویل طالبان ډېری ساحې په کنټرول کې لري بندرونه په کنټرول کې دي ګمرکونه په کنټرول کې دي شاه عواید هم لري
خو د خلکو څخه د خلکو څخه مونږ نه دی اوریدل چې د دوی سره د مرستې شوی خو یو شی چې دی په غوښتمو کې اوس جګړه نسته او خلک کولای شي چې په کټه راووځي او عادي ژوند وکړي او کوم خپلوان چې لري د خواخوږی لمه یو د بل سره مرسته وکړي.
بله قریشی صاحب ستاسو معلومات سری آیا طالبان لکه دا ډول مرستې او یا نور عامل منفی خدمات خلکو ته وړاندې کوي او کنه؟
سروان صاحب تاسو پوهیږئ چې خدمات یو سیستم غواړي، یو اداره غواړي، مدیریت غواړي، منابع غواړي. دا ټول هغه مسایل دي چې عملا طالبان په لاس کې منابع هم وي، د هغوی د مدیریت توان اوس له دوی سره نشته. دوی نشي کولای چې په کلو باندو کې د روغتیا سیستم هغه سي معیاري مخته یوسي چې څنګه د خلکو اړتیا وي. دې ته ورته د معرف سیستم، دې ته ورته د نور سیستمونه، هغه سیستمونه چې هم په نیمځوان د بڑا باندې په کلو باندو کې فعال دي، هغه ماغه سیستمونه چې له پخوا څخه موجود و. لشتل لږه د خلکو غوښتنه د ټولو څخه داده چې د عامو خلکو ژوند هغه وخت مسلون کېدلی چې یو سرتاسري سولوي او یو سرتاسري ملي سیستم موجود وي چې د ټول خلکو پر توافق وي. هغه صورت کې بیا یو دولت کولای شي چې خدمات
ورکړي. لیکن قریشی صاحب، یو خو سیده چې تاسو د کلینیکو پروژې خبره کوي، یو داده چې عاجل مرستې دي چې دولت په ځینو مواردو کې کوي یا نړیوالې مرستندوی مؤسسې کوي، سوال داده چې په دې برخه کې آیا دوی کومک کوي خلکو ته؟ غله ورکوي، خوراک ورکوي، سرپنا ورکوي په دې برخه کې، او دوی د هر ولایت لپاره والی لري، ولسوال لري، دا شانې ټاکلي دي.
په کلی او باندو کې هیڅ ډول خدمات نشته، یوازې یو ډول خدمات شته، هغه د سره صلیب نړیواله کمیټه په کلو باندو کې چې څوک وژل کیږي که هغه ملکي دي که نظامي دي او که غیر نظامي دي، هغه په مرستو کې انتقالوي تر خپله ځایه پورې. همدا یو خدمت شته چې مړي ورسول چې هغه هم پر وخت باندې نه رسول کیږي، کله کله داسې وي چې بېخي مړ بوی نیولی بیا دوی انتقال کوي. همدا یو خدمت شته، بل هیڅ ډول خدمت د عامو خلکو لپاره نه وړاندې کیږي.
بله ډېره مننه. خپلواک صاحب تاسو ته درګرځم، څه اټکل کوي چې د هلمند د خوسندي مرکز دا جنگ به په لنډو ورځو کې پای ته ورسیږي؟
دا که رول اره ډاله ده دغه لپاره جنگ کوي چې بریا ته به ورسیږي، زه فکر نه کوم چې دا به ممکن وي، ځکه د مرکزم توجه اوس دغه ته اوښتې ده، لشکرګاه ته اوښتې ده، چې هغه یو دا کمانډویز ځواکونه یې ور رالېږلي وه، هغه اوس هم دلته ځای پر ځای دی، او که جنګ نور هم شي ده ممې شاید نور کسان راوستول شي هلمند ته، نو او طالبان هم دلته خپل ټول زور ازمایي چې باید دغه دوی د لشکرګاه ښار ونیسي. نو که نیسي هم هره ډله بریا ته رسیږي، کامیاب کېږي په لشکرګاه کې، نو هغه به په ډېرې غټې قربانۍ باندې وي، هم به خپله هغه قرباني ورکوي، هم به هم ولسونه پوه شي چې ډېره قرباني ویني. خو د لشکرګاه خلک خصوصا هلته څو نفره قمندانان چې دي، چې هغه د دغه سره چې طالبان هم که دا کسان ونیسي ژوند یې ونیسي، هم زما په نظر ژوندي نه پرېږدي، او هغه کسانو د خپل سر دې ته ایښی دي چې موږ به درهه ساعته پرې جنګېږو تر څو ژوندي یو. نو که هغه دومره قدر مقاومت کوي، ځکه ډېر بد فشارونه پر لشکرګاه باندې راغله، دا څو ورځې ډېر فشارونه راغله چې هغه نه تسلیم سوله او نه جان پرې شوې نو وسم د مطمئنې مې چې هغه تر هغه ساته پورې د خپل وین تر اخیری ساتي پورې د مخالفینو سره جنګیږي، خپل مقابل لوري سره جنګیږي، په اسانۍ سره نور پرېږدي. او که طالب هم باسې اوس حکومت په زور باندې، زه فکر نه کوم چې په اسانۍ سره دې ووځي طالب، ځکه په کورو کې دی پردی شوی دی، په ټول ښار کې دوی دغه سوي دي، ځایونه ځان ته نیولي دي، دغه ځای څخه یې په جنګ ایستل ډېر ستونزمنه خبره ده، ډېر مشکل به وي. نو که چېرې خپله همداسې که فشار باندې راشي، همدغسې ښار پرېږدي، هم به د دوی لپاره ګټه وي، هم به د ولسونه نه وي پکښې کې زیانمن شوي، ځکه په ښار کې جنګ د ولسونو د تباهۍ لامل ګرځي، ولسونو ډېر زیان پکښې کې ویني. نو ښه خبره دا ده که حکومت نه پرېږدي لشکرګاه، طالب تر شا شي او دا سیم برته پرېږدي.
بله ډېره مننه قریشي صاحب، ستاسو اټکل سره چې په لنډو ورځو کې به د لشکرګاه جنګ ختم شي، او که فکر کوئ چې تر هغو پورې به دواړه خواوې جنګ ته دوام ورکړي چې ټول ښار لوټه لوټه شي؟
دا د دواړو لورو په امکاناتو پورې اړه لري، ځکه کومه چې تاسو سره خطرناکه جګړه غواړئ چې هغه د کلو باندو کې وي او یا د خلکو په کورونو کې وي. دغه ډول جګړه چې کوڅه په کوڅه باندې جګړه وي، کور په کور جګړه وي، او مارکیټ په مارکیټ باندې جګړه وي، او اکثریت کې تمایلونه باندې فرصت شوی وي، نو زه فکر کوم چې ژر امید نشته چې دا جګړه به پای ته رسیږي، خو احتمال یې شته چې د دوو اونیو په اوږدو کې به دغه مسله یو طرف ته شي، او په لشکرګاه کې به لږ تر لږه بیا خلک خپل کورونو ته راستانه شي.
بله ډیره مننه. او دو صاحب، تاسو څه اټکل کوئ؟ تاسو هم له ښاغلو خپلواکو قریشي سره موافق یاست که بل نظر لرئ؟
تر اوسه پرې خو چې بوږ صحنه وینو، په صحنه کې ښکیل غاړي ټوله په ډېر شدت روان دي، او ټوله د بری لپاره خپل حد الوس توان کوي، خو بیا به وایم چې دغه د وس او د دوی د توان شدت او خفت دا پر ولس باندې مصرفیږي. ښه بېلګه موږ د نن سهار وور دی چې تر اوسه پورې د لشکرګاه ښار په زړه کې د صابري مارکیټ چې د کالونو نور دا اوس هم روان دی، دا اور دا دی. نو که دغه رقم حالت وي چې دواړه کوشش کوي د خپل بریا دپاره او هېڅ تن نه یږدي، نو دا 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 به نور پیچلی کېږي، دا جنګ به نور پیچلی کېږي، او زیاد دی ولس ته رسیږي. نو زموږ پر ښکېلو غاړو ږغ دا دی چې افغانان یاست، راسئ یو پر بل باندې زړسوی ولرو، که اوسمهال مو وربند نسو کولی لږ تر لږه پورې دغسې د یوې ورځې یا دوو ورځو یا درو ورځو لپاره یو وربند اوسئ، تر څو دا کسان عام ولس یوه څنډې ته شي او مسار لږ تر لږه خوندي شي، مال خو هغه دی اوس هم لولوپکیږي، او د دې به هیڅ څوک د دې ځان
ډېره مننه
تاوار دی څوک مرتوار نه کې په خوشنۍ سره.
سلامت اوسه. خپلواک صاحب، طالبانو مخکې کندوز ښار د لنډ وخت لپاره نیولې دی، فرای هم دی ډېر لنډ وخت لپاره ونیولې، لیکن کله چې پوه شول چې نشي ساتلی ترې ووتل، لیکن څه فکر کوئ چې لشکرګاه د دوی لپاره څومره اهمیت لري، خصوصا که په داسې شکل سره دوی نیسي؟ یا د دولت لپاره څه مهمه ده که ټول 80% 90% هلمند طالبانو نیولې دی، او نو دا یو لشکرګاه ښار چې د دوی په لاس کې وینو څه اهمیت ورته لري؟
لشکرګاه هلمند ولایت چې دی د افغانستان لسمه برخه تشکیلوي، د مساحت له نظره او ډېره ستراتیژیکه سیمه ده، نو په دې خاطر باندې حکومت هم نه غواړي چې هغه سیمه ژر د لاسه ورکړي، باید پراغه که پر ټول هلمند باندې نه وي، یوازې په لشکرګاه ښار باندې دوی حاکم وي، چې تر څو د ولایت نوم باندې یاد دی چې د ولایت مرکز یې زموږ په لاس کې دي. او د طالبانو لپاره مهمه سیمه ده، ځکه دوی اکثره هغې د هغه ځای څخه دي، د طالبانو او زور طالب چې دی اصلي سرچینه هم د هلمند څخه اخیستل کېږي. نو په دې خاطر باندې دوی چې کوم نور ولایتونه لکه کندوز ولایت مثال ته ورکړي، فراه ولایت او بادغیس ولایت ول دې مثال ته ورکړي، هغه داسې و چې یوازې طالبان ته شاره پرې راغله، په ښار کې چې کوم هدف درلودي باید دایو کې مابسونه مات کړل، هغه هدف و. او لشکرګاه چې دی، لشکرګاه دوی لپاره ډېره ستراتیژیکه سیمه ده، او لشکرګاه زما په نظر دوی لکه څنګه ولسوالۍ چې د لشکرګاه ټول سکوت کړی دی، تر اوسه پر هغه باندې حاکمیت لري، نو دوی غواړي د لشکرګاه ښار هم سکوت کړي، چې د هغه خوا څخه د حکومت دغه راټول کې حکومت په هلمند کې ماونه وسیږي. دا هغه خبره ده چې د لشکر داسې خپل تشکیلونه جوړوي، پر کندهار به پلان وي، زابل به پلان وي، نور ولایتو باندې راځي به دغه سیاستاسو د خوښه خبره راټولوي. ډېر مهم ولایت دی، د دوی لپاره لشکر دا ډېر مهم ځای استعماله.
بله، ډېره مننه د سیاسي چارو شنند ښاغلی بلال احمد خپلواک، مدني فعال ښاغلی آغا محمد قریشی، او عبدالرز مدني فعال او لیکوال ښاغلی شریف الله دوست چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډېر منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او خبرونه مو واوریدل. په بل سات کې به ظریف نظر وي در سره بل خبرونه سری پل او همدارس بامیان ولایتونو ته ځانګړی ده.
دنیا حکم چلون کو خلقو ایٹم بم طاقت لرون کو خلقو دنیا زمون گایو شریک کلے دے زمون پکلی کی شرم چھوڑوئے زمون پکلی کی شرم چھوڑوئے زمون پکلی کی شرم چھوڑوئے زمون پکلی شرم جوڑوئے زمون پکلی کی شرم جوڑوئے زمون پکلی کی شرم جوڑوئے زمون پکلی کی شرم جوڑوئے The leaders of the world The possessors of atomic power. This world is our shared village. Don't bring violence to it. Why? Why break the silence in it? Please, please, don't break the silence in it. Please, don't break the silence in it. تخپل هر سو ده بس پخاتل ژوند لتن نا سزا مور کوي دن وی ژوند دن وی فکر پټال کهولا مئی تصور مزنګ کوي مونږ خو غنو ل تصویر جوړو زمون دلا س قلم مور دوي زمون پکلي کی شرم جوړوي زمون پکلی 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 کی شرم جوړوي
Just for your own greed and lust don't punish innocent lives Children, mothers and wives Don't give slavery to our liberal thoughts We're drawing new dreams and hopes Why are you snatching that pen from our hands Destroying our lands
رنگو نور تکلا گان دنیا لگی لگی فضا کے مبدلوئے داد گلونو ماشو مانو زانگو دسرو بادنو پڑیر موت روئے داد نازنو ادا گانو نڑے دبد رنگی پدڑو ماخڑوئے زمون پکلی کے شرم جوڑوئے زمون پکلی کی شرم جوړوي زمون پکلی کی شرم